دوستانو دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوو دا یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو مشران له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې چارواکي د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي او په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې تر لسو زیات د ملي اردو سرتیري وشل شوي. دا د ازادي راډیو ده. دوستانو په دې مخمنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه. د ناتو یو پلاوی چې د افغانستان د وضعیت ارزونې په هدف یې دغه هیواد ته دوه ورځنی سفر کړی، پر وسلوالو طالبانو د فشار اړولو خبره کوي. نن د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د چاودنو په نتیجه کې مرګ ژوبله وشته ده، او راپورونه وایي که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات ونه کړي، دغه هیواد به تر جون میاشتې پورې د ترهګرو د مالي ملاتړو هیوادونو په لیست کې شامل شي. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو پلاوی چې د افغانستان د وضعیت ارزونې په هدف یې دغه هیواد ته دوه ورځنی سفر کړی، پر وسلوالو طالبانو د فشار اړولو خبره کوي. د ناتو په سازمان کې د امریکا دایمي غړي او په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې هیڅکله به په دغه هیواد کې جګړه ونه ګټي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د وسلوالو طالبانو روحیه کمزوره سوې ده. د ناتو په سازمان کې د امریکا، جرمني، آیرلند او ترکیه دایمي غړو په کابل کې له افغان ولسمشر، د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت له مشرانو او هم د هرات او بلخ له چارواکو سره لیدلې دي. په دې اړه تفصیل په همدې مجله کې اوریدلی سي. نن د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د چاودنو په نتیجه کې مرګ ژوبله وشته ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن سهار د کابل په ششترک سیمه کې د دوو کسانو د وژل کېدو او اووه تنو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. د ایش وسلوالو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. بلخوا د هلمند په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ کې په دوو جلا چاودنو کې دوه تن وژل سوي او لاس نور ټپیان دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي. د هلمند چارواکي وايي مخکې تر دې چې برید کوونکي هدف ته ورسیږي په نشه سوي دي. په یو بل خبر کې بیا د افغانستان دفاع وزارت وايي د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د اتلس افغان ځواکونه وژل سوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري په تیر ازادي راډیو ته وویل
د شپې دښمن په ډېر شمېر باندې زموږ په یو پوسټ باندې چې د فراه بلابلوک ولسوالۍ کې ځای په ځای وه برید کړی و. د برید په نتیجه کې متاسفانه زموږ د ملي اردو اتلس نفره شهیدان شوي دي، دوه نفره ټپیان دي. د دښمن ته هم تاوان ډېر رسېدلی دی. زموږ قوتونه اوس په محل کې دي.
د فراه سیمه ییزو چارواکو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د بالابلوک ولسوالۍ په ګنجاباد او ګرانی سیمو کې د وروستیو عملیاتو او هوایي بمبارۍ په ترڅ کې 40 طالبانو ته مرګ ژوبله واړوله. افغان ولسمشر په هرات ولایت کې د غیر رسمي سیمو د ملکیت سند د ورکړې په افتتاحیه غونډه کې ګډون وکړ او د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکو ته یې د جایدادونو د ملکیت سندونه ور وسپارل. له ارګ څخه په اعلامیه کې راغلي چې د هرات والي محمد آصف رحیمي په دې مناسبت ویلي چې د غیر رسمي او غیر پلاني سیمو ثبتول د افغان حکومت له ستراتیژیکو پروګرامونو څخه دی. ښاغلی رحیمي زیاتوي دا پروګرام به د جایدادونو د غصب په مخنیوي، د املاکو مربوط ستونزو د کمولو او ښو خدماتو په وړاندې کولو کې اغېزمن تمام سي. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او څېړونکی عبدالله بختانی ومړ. استاد عبدالله بختانی خدمتګار چې لسګونو کلونه یې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره کار کړی و، نن د 93 کلو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د کابل پوهنتون استاد او د ولسمشر سلاکار لال پاچا آزمون په تیر ازادي راډیو ته وویل
استاد بختانی زموږ د هغه نسل یوه کړۍ ده چې موږ ته ژبه، موږ ته ادب، موږ ته فرهنګ راوښوده. دا د ویښ زلمیانو د هغه ادبي او فرهنګي غورځنګ وروستۍ کړۍ ده چې د ده په مړینه باندې به د پښتو ژبې او ادب خصوصا د تحقیق لمن چې ده هغه ډېره تته شي. دا یوه لویه هستي وه په دې برخه کې.
سر څېړونکي عبدالله بختانی په بیلابیلو برخو کې ګڼې څېړنې ترسره کړې وې. په پښتو او دري ژبو یې لسلو ډېر آثار لیکلي وو چې اته اویا یې چاپ او نږدې 28 یې ناچاپ وو. زموږ غله ازادي راډیو ری راپور نو وايي چې پاکستان په خپل خبره کې د وسوالو ډلو پر ضد اقدامات ونکړي، دغه هیواد به تر جون میاشتې پورې د ترهګرو د مالي ملاتړو هیوادونو په لست کې شامل سي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډی ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماتانو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نامه نړیوالې ادارې په پاریس کې د پنجشنبې پر ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط ته مشکوکو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي. چین او د فارس خلیج یو شمېر عربي هیوادونو چې مخکې له دې سره مخالفت کاوه بیرته موافقه وکړه. کوم هیوادونه چې په خړ لست کې داخل سي، د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغو هیوادو ته پور ورنه کړي. خو د پاکستان د مالیه وزیر رانا محمد افضل نن ازادي راډیو ته ویلي چې هغوی تر اوسه د دې ځانګړي ډلې لخوا رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی او یوازې د رسنیو راپورونه ورته رسېدلي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې د اوربند یو تړون په اړه موافقې ته ورسیږي او په دې اړه رایه اخیستنې د کابل په وخت د نن شپې تر نهه نیمو بجو پورې ځنډولې ده. د دغه تړون په اړه رایه اخیستنې د سه شنبې ورځې راهیسې څو ځلې ځنډول شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه ملا ساده یې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ناتو هغه هیئت چې د افغانستان اوسنی وضعیت د ارزونې لپاره کابل، بلخ او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي په وسلوالو طالبانو د فشارونو د زیاتولو خبره کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې تر لسو زیاتو د ملي اردو سرتیرو ته مرګ شوبله وختي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به مواورې چې په شمال زون کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په څو ولایتونو کې د داعش او طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي. د یو شمېر ګوندونو او سیاسي بهیرونو مشران له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د ناتو هغه هیئت چې د افغانستان اوسنی وضعیت د ارزونې لپاره کابل، بلخ او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي دي په وسلوالو طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کوي. په ناتو سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل نه غواړي په افغانستان کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شي. واصل وصال له کابل رپورټ لري.
د ناتو په سازمان کې د امریکا، جرمني، آیرلند او ترکیه سفیران افغانستان ته راغلي او دلته د افغان چارواکو او د ناتو ماموریت له مسولینو سره بحث او خبرې کړي. دغه پلاوی به د افغانستان په اړه خپلې موندنې د ناتو سازمان په غونډه کې چې په جولای میاشت کې په بروکسل کې جوړیږي شریک کړي. په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیبیلی هوچستون په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل د اسلامي هیوادونو لخوا به په وسلوالو طالبانو پوځي، اجتماعي او مذهبي فشارونه زیات شي.
وی آر ناٹ لټ افغانستان بی ریون
د وی موږ د اجازه نه ورکو چې افغانستان دی وزل بیا د تاوتریخوالي پړاو ته لاړ شي. هیله لرو چې طالبان دا درک کړي دوی نشي بریالي کېدای. خبرداری وی چې دوی د مذاکراتو میز ته راشي او د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي دا شنو ویل دوی نه هیڅ متحدین لري چې په یو وخت له افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او پرته له شک چې په افغانستان کې سوله به په امریکا، کاناډا او اروپا هم مثبت اغیز پرې باسي. دغه پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې ټاکل شوی په راتلونکي جولای میاشت کې په بروکسل کې نړیواله ټولنه د افغانستان سره د خپلو همکاریو ژمنه بیا تازه کړي. دغه پلاوی د افغان ځواکونو د روزنې او ختجیز په برخه کې د همکاریو په دوام ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي کارنلیوس زیمرمن وای دوی د بریا په حال کې دي او تمرکز د افغانستان په ثبات ده. د په خبره با ثبات افغانستان د سیمې د ټولو لوريو لپاره مهم ده. بلخوا په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي اعلان وروسته د طالبانو روحیه مت شوی او افغان ځواکونه ورس تر بلې د پیوړی کېدو په حال کې دي.
A lowering of ambition of the Taliban.
د جګړې په میدانونو کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري شوي او دوی د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو وژلو ته مخه کړې او دوی دا د ځان لپاره امتیاز بولي. که څه هم دوی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ځانونه متحد بولي. دغه پلاوی د افغان چارواکو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي سکتور له مسولینو او د ولایتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. خو دغه پلاوی افغانستان ته د خپل راتګ او لیدنو کتنو د وخت په اړه سند ویلي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوزل میوردک په دې باور دی چې په وسلوالو طالبانو او د دوی په ملاتړو د فشارونو په زیاتولو سره به ډېر ژر په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې د ناټو هیئت په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د زیات فشار راوړلو غوښتنه کړې ده، نن بیا د افغانستان له بېلابېلو برخو نه د بریدونو او همدارنګه د چاودنو خبرونه ورکړل شوي. په کابل کې د ششدرک په سیمه کې یوې انتحاري حملې نن لږ تر لږه دوه کسان وژلي او وطن نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ رډیو ته وویل په مړو او ژوبلو کې ولسی خلک هم شامل دي. همدارنګه په هلمند کې هم دوه چاودنې شوې چې د لسو په شاوخوا کې کسانو ته یې مرګ ژوب لاړولې وه. په دې اړه په تېرو خپرونو کې رپورټونه لرل. په فراه ولایت کې د ملي اردو پر یوې امنیتي پوستې په برید کې شاوخوا شل تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه برید کې لس تنه د دولت وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي. د فراه د ولایت د دې برید په اړه حال سیمې د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه دغه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر امنیتي پوستې د دولت وسلوالو مخالفانو لخوا برید شوی دی. د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد د ازادي رادیو سره په خبرې کې وایي چې په دغه برید کې تر شلو تنو زیات د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي. د ولسوال په خبره برید د دغه ولسوالۍ د کنسک په سیمه کې شوی او تر ساره جګړه وه. ولسوال همداشان وایي دغه پوستې ته امنیتي کومک نه رسېدي نو له همدې امله یې سکوت کړی دی. لبل خو د فراد والی وای ناصر مهری بیا وای لاسن دولت او سوال مخالفان هم په دغه برید کې وژل شوې دي. د یادونه وړ چې په دروستي کې په فراد ولایت کې د دولت د سوال مخالفان بریدونه پر امنیتي پوسټو زیات شوی او کله ناکله د غزباکون ته تلفات هم اړوي.
دوستانو و موردل چې په فراه ولایت کې په یو برید کې افغان ځواکونو همدارنګ وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخت ده. لږ تر لږه د ملي اردو شل سرتیری او د چارواکو په وینا لس تنه طالب وسلوال په وروستۍ نښته کې وژل شوي دي. اخوا په شمال زون کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې د داعش او طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د 209 هم شاهین کلي اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا عملیات همدا مهال په بلخ، بغلان، جوزجان او تخار ولایتونو کې د ملي اردو په مشرۍ د ګډ ځواکونو لخوا دوام لري. د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی له سیمې نور حال راکوي.
په شمال زون کې د دفاع وزارت چارواکي په څلورو شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوال او داعش ډلې پر وړاندې د پراخو پوځي عملیاتو له پیلېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د شنبه په ورځ په بلخ ولایت کې د البرز درشت په نامه او همدارنګ په بغلان ولایت کې د البرز څلورشت په نامه عملیات پیل شول. د شاهین قل اردو ویان زیاته کړه چې د پامیر شپاړس او نوید اته تر نامه پوځي عملیات په تخار او جوزجان ولایتونو کې د داعش او طالب وسلوالو پر وړاندې دوام لري. ښاغلی جمشیدی وویل د شاهین قل اردو چارواکی وایي چې د پسرلي پر رانژدې کېدو سره د طالب وسلوالو فعالیتونه هم زیات شوي دي. د شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو غوښتل په روانه اونۍ کې په بلخ ولایت کې د چمتال په ولسوالۍ پر مختلفو امنیتي پوستو حملې وکړي او افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات واړوي. ښاغلی جمشیدی وویل چې د طالبانو د اهدافو د خونسا کولو او د هغوی د تحرکاتو د مخنیوي په مقصد یې بلخ ولایت کې د البرز درویش پوځي عملیات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه
تحرکات خصمانه و وحشیانه داشته باشد. این که ما قبل از تحرکات دشمنان ما عملیات های پیگیرانه را راه‌اندازی کردیم تا اگر طرف پلان دشمنان خوشان شود از طرف دیگر ما توانسته باشیم ساعت به صورت کامل دستان تلاشی بکنیم نیروهای امنیتی را در اونجا بیشتر مستقر بسازیم.
په بلخ کې د شاهین قلولو چارواکي وایي چې په چهارپلک او شلګره ولسوالیو کې هم د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی چې د هغوی د له منځه وړلو په مقصد به ډېر ژر د پوځي عملیاتو لمن یا روسیمو ته وغځول شي. په همدې حال کې په بلخ کې پوځي شنونکي بیا د دا ډول عملیاتو پیلیدل د دښمن د تحرکاتو د دفع کولو په برخه کې اغېزمن بولي. د پوځي چارو کارپو محمد عتیب خیاسي یې په اړه وایي:
راهاندازي چې موږ عملیات قبل از تحرک دشمن میتونه که مؤثر واقع شوه و تحرکات دشمن دفع بکنه، همچنان میتونه که
امنیت خوبتر در مناطق تامین شود. تا په داسې حال کې ده چې د سرپل ولایتي شورا استازي هم له دولت څخه غواړي تر څو په سیاد او کوهستانات ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او داعشیانو پر وړاندې پوځي عملیات ترسره کړي. مجبر رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو، په مزار شریف کې مو د پوځي عملیاتو وبخی د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې مو د پوځي عملیاتو د پایل پاړه خبر واورید چې د مزار شریف څخه زموږ خبريال راستولې وو. په اوروزګان کې بیا چارواکي وایي په دې ولایت کې ورستیو هوایی بریدونو چې د وسلوالو پر اهدافو باندې کیږي ښه نتیجه ورکړی ده. په اړه یې له سیمې د شریف الله شرافت رپورټ راوړو.
د اوروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیر یوه میاشت کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل سوي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د بهرنۍ ځواکونو دغه بریدونو وسلوال طالبان سخت ځپلي او هغوی د جګړې توان له لاسه ورکړي. نوموړي وایي چې د بهرنۍ ځواکونو په دغه بریدونو سره اوس د افغان پوځیانو مورال هم لوړ سوی.
په دا تېره یوه میاشت کې چې بهرنیو قواوو کوم هغوی بریدونه کړي دي، په هغه کې د سلو نه زیات مخالفین له منځه لاړ دي. که ویلی شم چې موږ غوښتل چې د حجرې په استقامت کې ملکي پاڅون کوونکي ځای په ځای کړو، ولی کله چې دوی غوښتل موږ باندې حمله وکړي ناتو تاس ورباندې هغوی حمله وکړه، چې هغه هم د 13 نفره له منځه لاړل.
ښاغلي قیمتي له بهرني ځواکونو غوښتنه وکړه چې نور دې هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او همکاري دې ورسره جاري وساتي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان پوځیانو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول ادعاوې رد کړې وې. په ورته وخت کې اوروزګان میشتې هم وایي چې د بهرنۍ ځواکونو دغه بریدونو د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې ګراف راټیټ کړي. په دغه ولایت کې ځایي میشت خبریال ولی محمد فخلا ازادي راډیو ته داسې وویل:
لکه نه چې بهرنۍ ځواکونو په اوروزګان ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه پیل کړي دي، مثبته پایله یې ورکړې ده. د افغان ځواکونو مورال یې قوي کړی دی. دې واقعا مثبته پایله په دې خاطر موږ ویلی سي چې ورکړې ده، پخوا به جنګونه او ناامني ډېرې وې، خو اوس هغه د جنګونو مخنیوی سوی دی. وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ډېر کم کړي دي.
بل خو بیا شننکي د بهرنۍ ځواکونو دغه بریدونه بې پایلې بولي او غوښتنه کوي چې د یادو بریدونو پر ځای د افغان پوځیان تقویت شي. سیاسي شننکي احمد خان مسلم ازادي راډیو ته داسې وویل:
چې زموږ امنیتي ځواکونه قوي نه سي، تقویه نه سي، چې بمبارونه مو سي، موږ یې وینو خلک په کنډوالو کې شهیدان سي، مړه سي، طالبان مړه سي، هغه منطقې هم د هغو په لاس کې. دا بمبار څه ګټه کوي؟ بمبار خو هغه وخت چې سنګري جنګ چې د دښمنه سزای ونه سي، هغه خوندي کې ټینګې کې. تاسې وینئ سږ کال یې درېیم کال دی روزګان ته د ټوپک مرمۍ را رسېږي.
ځایي خلکو دغه راز وویل چې د بهرنۍ ځواکونو په دغه بریدونو کې تر ډېره زیان ملکي خلکو ته رسېږي. د یادونې وړ ده که څه هم امنیتي مسؤلین وایي چې دغلته د بهرنۍ ځواکونو هوایي بریدونو وسلوال طالبان ځپلي، خو لا هم د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته په 3 کیلومتری کې او د ولسوالۍ مرکزونو ته په 1 کیلومتری کې وسلوال طالبان شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د یو شمیر ګوندونو او سیاسي ډلو مشران له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپل ګډ دریځ له رسنیو سره شریک کړ او په شفافو، عادلانه او ټول منلو انتخاباتو یې ټینګار وکړ. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د شلو مخکښو ګوندونو او سیاسي جریانونو مشرانو او استازو په یو ګډ دریس کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د پرته له کوم خنډ او ځنډ نه په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپل ګډ دریس له رسنیو سره شریک کړل. د دغو سیاسي جریانونو او ګوندونو ګډ اعلامیه زمری علي هدي ولوس چې په یو برخه کې داسې راغلي:
موږ درنو او عادلانه ټاکنو ترسره کېدو غوښتونکي یو. موږ تاکید کوو چې راتلونکي ټاکنې په خپل وخت پرته له کومه ځنډه او خنډه څخه ترسره شي. زموږ هیله دا ده چې یادې ټاکنې به د اوسني بحران اغېزمنه حل لار شي.
د دوی په پریکړه لیک کې همدارنګه راغلي چې ټولو افغانانو کورنۍ بې ځایه شوو او هغو کسانو ته چې په ناامنه سیمو کې اوسېږي د رای ورکونې زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو موسسې افیفا ویلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره کېدل ناشونې ښکاري. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید ویلي په هیواد کې د ټاکنو په وړاندې پرتو خنډونو ستونزو ته په کتو په افغانستان کې د معیاري ټاکنو ترسره کول ډېره منطقي نه ښکاري. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس ګلا جان عبدالبدی سید سمود وړاندې ویل چې ممکن د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات له ټاکلې نیټې په ځنډ ترسره شي. د پداسیال کې د چي د انتخاباتو خپلواک کمیسون سمو د مخ کې د راتلونکو کال د سرطان شپړسمه نیټه د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په توګه اعلان کړه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډه ده چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې به ځنډ نه راځي او دغه ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د دې کمیسون مرستیال مازولا دولتي
آمادگی
های ما چنانچه فعلا وجود داره. دوی سه ډول چې زموږ تیاری اوس روان دي که همداشان مخ ته لاړ شونو زه ډاډه یم چې راتلونکي ټاکنې به په 1990 کال کې ترسره شي. ښاغلی دولتي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل ملي وجیبه ګڼي چې انتخابات په پوره شفافیت او دقت سره په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوم لیکنې ته پوره چمتووالی نیول شوی او دا بهیر به ډېر ژر پیل شي. د دې کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد نن او بخې پرون ازادي راډیو ته ویل د نوم لیکنې د بهیر پیل لپاره به د هود میاشتې تر 15 پورې په ټول هیواد کې 20,000 کارکوونکي وګماري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجیه صافی له ښاغلي سیاد سره مرکه کړې ده او په پیل کې او په پایل کې خپل سیاد وایي
د ټایم لاین مطابق د یو سولوشن مخ کې باید ټایم لاین د لیکلو لړۍ پایل شي. یو لپاره منظم وخت موږ په ټایم لاین کې په نظر کې نیول شوی ده او د موږ اکثریت کارمندان تخنیکی اوس په دې باندې زیاتره بوخت دي چې هغه د سپتینام لپاره باید موږ پوره کامل تیاری ولرو چې هغه انشاءالله دی حوت د حمل د 15 نیټې څخه پیل کیږي.
د 20,000 کارکونکو د ګمارلو د غلړې به دقیقا کله پیل شي؟
مونږ د تلور د ولایتونو کې ولایتي ریاستونه لرو. مونږ هغه ته مونږ مخ کې دستور ورکړای و چې واجدین د شرایطو اسناد ترلاسه کړي. هغه اسناد اخري تاریخ 2 د حوت و چې پاتې ورسېده و شوې د دې پر شاکس باندې کار کوي او د شاکس څخه ورسته دی او شفاف امتحان او انټرویو لري به واجدین د شرایط وکولای شي په دغه پروسه کې زموږ سره ښه همکاري ولري او به استخدامي کې او ان شاء الله د کله چې لړۍ د سپتینام پیل کیږي په هغه کې به زموږ سره همکاري کوي.
د امنیت مسله څومره جدي ګواښ دی د کارونو په وړاندې؟
خوشبختانه موږ ته امنیتي ارګانونو اطمینان راکړی چې دوی به د انتخاباتو په ټولو پړاوونو کې زموږ سره همکار وي. د هغه په اړه باندې مخکې هم موږ د افغانستان د دفاع وزارت سره، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د لوی ریاست سره موږ تړونونه لرو او په هغو تړونونو کې دوی ژمنه کړې ده چې موږ د رای ورکولو د مرکزونو د انتخاباتو په ټولو پړاوونو کې به زموږ سره همکاري کوي.
د نوم لیکنې له بهیر وروسته تاسو نوي څه پروګرامونه لرئ؟
د نوم لیکنې بهیر چې کله پای ته رسیږي هر رای ورکوونکی د یو مرکز سره رابط ورکول کیږي او تنه په هغه مرکز کې بیا د رای ورکولو حق لري. زموږ نور ګامونه بیا وروسته د انتخاباتو د قانون مطابق او زموږ د ټایم لاین مطابق هغه د نوماندانو نوم لیکنه را چې هغه به پیل کېږي او بیا د هغو د شکایتو کمیسیون دوی د شکایتو لپاره معین وخت په نظر کې نیول شوی ده او بیا آخري نوملړ د نوماندانو ده چې هغه به اعلانېږي او بیا به وروسته د هغې نه د انتخاباتو د ورځې ته د رسېدو لپاره هغه د ټایم لاین مطابق چې کوم مسؤلیتونه د کمیسیون دي او کومې چارې دي باید سرته ورس په لاره باندې اچوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیادو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو موږ له ازادي رادیو نه اوري. افغان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له وروستي اقدامه هرکلی وکړ. د ریپورټونو له مخې که پاکستان په خپله خاوره کې د توندلارو وسلوالو ډلو په وړاندې اقدام ونه کړي، د اف آی ټی اف یا د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان به پاکستان د ترهګرو ډلو د تمویل په لیست کې شامل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا یو پر ځای اقدام دی او کابل تل ټینګار کړی چې له ترهګرۍ ملاتړ به ناوړه پایلې له ځان سره ولري. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو پوهان وایي چې دا اقدام به په نړیواله کچه د پاکستان په حقوقي او سیاسي دریز ناوړه او نه جبرانیدونکي اغیزې ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
افغان حکومت د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له لوري د پاکستان پر وړاندې وروستی اقدام ته په اشاره سره وایي دغه اقدام به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مثبت اغیز ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل له دې وړاندې له ترهګرۍ نه د ملاتړ د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. ښاغلی مستغنی زیاتوي افغان حکومت له هر هغه اقدامه هرکلی کوي چې له ترهګرۍ نه د ملاتړ مخه پرې ډب کیږي.
آنچه حالا اتفاق افتاده پیامدی
هر هغه څه چې اوس پیښ سوي د خپل د پډاګه کوي چې دغه هیواد له ترهګري زور له ملاتړ لاس نه دی پسر سوی او په خپله خاوره کې دوی ته پناه ځایونه ورکوي، دوی تمیلوي او تجهیزوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې عمدتاً د ترهګرو ډلو د مالي سرچینو د قطع کېدو او بایسګیږي. د راپورونو له مخې که پاکستان په خپله خاوره کې د توندلارو ډلو پر ضد روان میلادي کال تر جون میاشت پورې اقدام ونه کړي، د ترهګرو د تمویل د څارنې په فهرست کې به شامل کړای سي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډي ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماټ په حواله د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان په پاریس کې د پنجشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. دغه پریکړه وروسته له هغه کېږي چې دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې چین او د یو شمیر خلیج عربي هیوادونو په دې برخه کې له خپلو مخالفتونو تیر سوي دي. کوم هیوادونه چې په خلیج کې شامل سي، د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغه هیوادونو ته پور ورنه کړي. پاکستان له 2012 نه تر 2015 میلادي کال پورې په دغه لیست کې شامل و. امریکا، بریتانیا، فرانسه او جرمني وړاندیز کړی چې پاکستان دې په دغه خړ لیست کې شامل سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان شاملول بیا ځلې په دغه لیست کې د نوموړي هیواد د سیاسي او حقوقي حیثیت ترڅنګ د دغه هیواد مالي سیستم ته هم زیان رسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي
حیثیتي لحاظ باندې د خطر زنګ کېدای شي، ځکه پاکستان هیواد دی چې د امریکا پر مرستو باندې ولاړ دی. نو کله چې د پاکستان نوم شامل شي د پریتیف په دغه لیست کې، اصلا په نړیواله سطحه باندې د هویت او شخصیت لا تغدار کېدای شي. د ډیپلوماسۍ په نړۍ کې نور هیوادونه دینه خپل لمن رانغاړي. په یوه وخت کې هغه مالی تعاملات چې د پاکستان سره کېږي هغه ټکنی کېږي.
افغان حکومت تل د پاکستان له ترهګرو نه په ملاتړ تورن کړي او افغان چارواکي وایي ترهګري ډلې په پاکستان کې له خوندي ځایونو او مرکزونو نه په استفادې په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان دا ډول راپورونه رد کړي، خو امریکا په دې وروستیو کې له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ او د دوګونی سیاست له امله په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي دي.
اوس هم د آیا پوهیږئ له لړۍ څخه عصمت ساروان یو نوی سر اوري.
ناسا د یوې داسې ترژخ چټکې الوتکې په جوړولو بوخته ده چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1000 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایر سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده ازمیښت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترژخ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ یې تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترجخ د چټک مسافر وړونکو الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
دوستانو په همدې سره زموږ دا پښتو ماخمنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته رسیږي. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. فرشته نگاهی د وړاندې کولو لپاره سټوډیو کې ده.